نړۍ
د خټو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
درنو اوریدونکو سلام، هیله ده جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې نړۍ کې د ښځو پرونی ستونزو خبرې کوو. د چولې ښځې پرونی ناروغي او زیاتې اخته کیږي، له دوی سره باید څه ډول چلند وشي او درملنه یې څنګه کیدی شي، دا ټول به په دې خپرونه کې واورو. خو تر هر څه د مخه د ښځو په اړه لنډ خبرونه اورو چې وږمه رشیدې وړاندې کوي.
د بریتانیا په مالي مرسته به په راتلونکو درې کلونو کې د لرې پرتو سیمو 2.5 لک نجونو ته د ښوونې او روزنې زمینه برابره شي. د پوهنې وزارت مرستیال همین رسوي چې د بریتانیا په نږدې 50 میلیونه پاونډ مرسته به لری پرتو سیمو کې نجونو ته ځانګړي ښوونځي جوړ شي، هونه کې به وروزل شي او د پوهنې په نورو چارو به ولګيږي. په داسې حال کې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د منع قانون تصویب له 2 میاشتو راهیسې په ملي شورا کې ځنډیدلی دی، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې دا قانون باید ژر تر ژره تصویب او بشپړ پلی شي. د قانون د جمهور رئیس دی و تقنینی فرمان په اساس له 2 کلو راهیسې د اجرا وړ دی، خو د بشر د حقونو کمیسیون وایي چې دغه قانون په یو شمېر عدلي او قضایي ادارو کې عملي کیږي، خو تر اوسه په ټول افغانستان کې نه دی پلی شوی. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما هم له افغان چارواکو غوښتي و چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په تصویب کېدو کې خپلې هڅې چټکې کړي. او رسې خبر ده چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه شاوخوا 25% زیاتې شوې دي. د یاد کمیسیون مشر سیما سمر تیرونی وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په خاطر باید د تاوتریخوالي عاملانو ته د معافیت دود له منځه یوړل شي. میرمن سمر وویل چې پولیس د تاوتریخوالي په پیښو کې مخکې تر دې چې د کوم چا لخوا ورته شکایت وشي باید اقدام وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یو تازه راپور وایي چې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تاوتریخوالي 4,000 پیښې ثبت شوې دي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د روغتیا وزارت ځینې سروېګانې ښیي چې په سلو کې 60 افغانان په رواني ناروغیو او ناکراریو اخته دي، چې د دغو رواني ناروغانو زیاته برخه ښځې دي. روانپوهان وایي چې جګړه، مهاجرت، بېوزلي، ناوړه دودونه، کورني تاوتریخوالي، په واړه عمر ودونه او داسې نورې ناخوالې هغه عوامل دي چې ښځې تر ټولو زیاتې اغېزمنې کوي او په رواني مړاویتوب، ژور خپګان یا ډیپریشن او نورو رواني ناروغیو اخته کوي. د پغمانی او اوسیدونکو زکیه د کورني تاوتریخوالي وهلو ټکولو له امله په ژور خپګان اخته شوي. دا وایي چې له هر څه انځان نه زړه تور دی. دا د خپل ژوند کیسه تاسې کوي.
زړګی سنون اسکول مې د واده واتلې تلې مولا مغاوالې ورځ نو ډېر ظلمونه تیر خوښې له لاسه دندرایندو دا مېړه باندې راته پرېږدې چې ما سره ښه وضعیت ډوډۍ به سره له مونږ قلفوله شی به مونږ نه قلفول مونږ ته به نه راکم زه یو بله یور مې وو هغه هم بېچاره کونډس مونږ دوه کونډې یو نه اولادونه مې تیاژ متاج وو مونږ ته به داسې د ښځې په سترګه نه راته کتل چې مونږ هم ښځې که نه مېړه هم نه ویلې مېړه په مونږ ننګ نه کوو چاره مریضي به راباندې پېښه سو ډاکتر ته به یې نه بول بنداسې تېروایم تاسو ته یې لکمه کړو کاله یې نه سوی اغوستله درې کاله مې هغه مېړه ژوندی و بس هغه مړ سهغه مې به ټول بیرغونه کړل مول تاسې زه هغه وخت نه پرېښولم اوس کوم چاغ درې کاله ما کنتون تېر کړه هغه هم ډېر ظلمونه مې څه ولیدې څه لې ورو راباندې وکړه درایندې خواښې بار له درې کالو بیا زه دغه لې ورو ته مې په نکاح کړم خو وړکی وو هغه واسې په نکاح کړم خو دننه مې هم ډېر ظلم ولیده چې دو به خویندو به یې ورته ویلې مورې ده به یې وهل هم زیاته ډېرې بدې وو چې به مې ورته ویلې څه سړی زه خو د پردو احتیاج متاج یم خیر او کار وکړه نو د ما احتیاج وو سه بیا به راته مور به یې ورته ویلې چې دا خو ګزاره نه سر کوي بیا به راجیکس ته ویل ما سره شپه نه تېره بیا به ما مې خپل اولادو ته چې چا داس خیرات راکوو چا به چې کوم جوړ زاړه کالي راکوو لا به مې خپل اولادو ته راوړه دا دواو ته بیا به مې دوته جوړول اته د مړي کالي دی تختې د سار به چې چا وویست هغه به یې راته رالیږه د خپل اولاد ما ډېر په هغه لوی کړه د یو زوی لور مې چې دا نور اولادونه مې د هغه هم داسې راله غاړې سو مونږ یې ډېر بېتباره کړو مونږ یې ډېر پس رفته کړو که نه زه پلار د کور نشاره زه مونږ یې ډېر پس رفته کړو ډېرې کم خلکو ته راوستو ډېر په ښه نظر یې نه راته کتل نماغ جون نوزید تروس پوری داد بعد وزیتی دیر رسر کنو دیر وحل در آف که وزی باید این پسار دیر وحل بوده پلار منای من ندلی دل اینه بیوتا رب دیکنم دخواین دو معاملو تا به اینه رب دیکنم نمیشه با ما پخپل کور کنم تا سر میم دیخور تو علمان دست خوگی که دست جی تو جیگ ده سیزی پسار وحل دیر آف
د زکی و چکلکه دنگ و نه د ژوند نه خوالو کړو پکړي کله چې خبرې کولې او خلنې مړاوي سترګې په یو لری ځای کې خخې کړې وي زکیه وایي چې درې کله کېږي زور ظلم پرې کم شوی دی خو اوس به یې څه کړي چې دا په دې حال ده
دا درې کاله کېږي چې په ما سودګي راغلی اوس نه زه په دغه حال نو دا اوس چې ښه راسره کېږي زه تم اوس به دې څه کړم زه دې اوس په دې حال کړم اوس به زه دې تا ښه څه کړم
اوس څه تکلیف لري
اوس ټول د اعصابو ته اوس هر راختر ته چې زه ماته وایي د اعصابو ته هېڅ مې خوشحاله یې جای ته زړه نه کړي چې زه خوشحاله سم و دو ته نه ځم داسې یو جای مېمانی جای ښه جوی نه سي نه ځم داسې جای ته چې لاړ سم بیا ژړا ورځي زړه مې خفه کړي اوس مې دا خور په زور راوستلی چې راځه لږ به دې ساتي چې زه دغه جوی کې مې زړه خونه زه وایم چې یو چېرته تیاره کوټه وای همالته پکې ناسته وای نه مې څوک لیدی او نه څوک راته غږېده بیا مې خپل اولادو ته زړه وخوږي ورته را ووځم سره غږېږم کېنم بیا تې لاړه سم داسې اوس عصبي تکلیف راته پیدا سوی م تا اوس هم دوا خور مې نه لګي اوس بله ورځ یو ډاکتر ته لاړم وای تشویش ډېر کړې که نه اوس هېڅ تشویش نه لرم اولادو هم څه کوم هماغه وختنۍ خبرې مې سرا پیادوم همداسې مې زړه خوري زه اوس په دغه واغیم چې خدای پاکه دغونه مې اولاد ته ژوندۍ ولري چې زه زامنو ته ښې ښځې وکړم او دغه درې لورګانې نیک نامه لاړې سي نور یې څه م کار نه دي اوس مې دې خور ته دی چې نه مې ښه کالی ته زړه کېږي نه مې ښه خوراک ته زړه کېږي نه مې په خدای ته خپل سر مینځلو ته زړه نه کېږي همداسې جګرخونه دی عمر وهل مې تېر کړي ډوډۍ نه خوراک مې تېر کړی د نه اغوستلو یې کالی مې تېر کړي خو چاته مې نه ویل حتی ما مې خویندې نه دي خبرې کړي چې په ما داسې ظلم ته اوس چې دوی خبرېږي دوی اولې ته نه ویني مال څه ویلي مې وایي څه به م کړي نو زه د ما نماسې نیستي ده ته تروسه په ما نیستي ده نماس مېړه مې هماسې هغه کوي دا تاریا کوي نو له کمه یې به کوم چې سړي مېړه کاروبار نه لري نو زه به یې له کمه نو د ما ماسې زړه جګه خو تداوي پیسې نه لرم یا د ښو ښه خوراک پیسې سړی ونه لري او د ښې جامې پیسې ونه لري خامخا یې سړی ډېر مایوسه کېږي خو زه خاک کالی نه سم افسه زه وایم که زه یې واغنو ټول به را پورې وخاندي په دې به وخاندي چې یو وخت ما د خلکو ډېر اغوستي وایي به یو وخت ووایي به یې چې یو وخت څه رقم وي اوس څه رقم وي همداسې مې زړه ناامید ده
روغی د درملنې وړ دی چې د روانپوهانو د مشورو او په جدي حالاتو کې د درملو له لارې ناروغان خپل روغتیا بیا مومي او خپل عادي ژوند بیا پیلولی شي خو په افغانستان کې تر اوسه لا رواني ناروغیو ته وړ پام نه دی شوی نه د درملنې پوره مرکزونه شته او نه هم له داسې ناروغانو سره په کورونو کې سمه رویه کېږي ځینې کورنۍ بیا په رواني ناروغیو کې په دوا او ډاکټر هم اعتماد نه کوي کورنۍ یو خپل ناروغان غواړي چې په دم او تعویزونو ځان ورغوي د دې دوه ښځو خبرې چې په کابل کې د رواني ناروغیو په یو روغتون کې بستري دی واوري
زه مې ټکان کې سر مې ګرځي د شپې د سملا را باندې راځي ډاکټر ته وتلم دوا را باندې وکړه هېڅ توان ماته مات پیدا ونه کړله سړی مې راوسته مسپېته ما دلته بستر کړلم که دې بستر سره لږ ښه شي لږ دوا در باندې وکړي او که ته لږ ورسره ښه شي دغه تشویش کوم ځګرخوني کوم هغه کوم پوس به یو ساعت ښیم یو ساعت داسې یم ښه نسی هغه را باندې راسي اتي په دا هغه کې انداسې م داسې کته پورته منډې وم او په دا زړه مې داسې دربېږي دا سر مې داسې ګرځي سر چېرته مې خطا کې زیتي مې بیا سړی جګوي ملا سغه ملا د زوی په ګورځي خپلې پیسې اخلي دغه نه تعویز یو پیدا ماته ونه کړه یو ملا یې را باندې پرې نه ښوده یو ملا یې را باندې پرې نه ښوده داسې پیسې یې ورکړې داسې پیسې یې ورکړې تعویز نه ملا پیدا را کړله او نه زیارت پیدا را کړه
وسر از دې سوغږيږي وسر از په موضوع مې غواز بد لګيږي هیڅ دوا ما غولې را کړې دا فائدې نه درته کړې اندس بس ول ودم چپا به شما دا لاس رو پکې به مې کاغذ شو هیڅ دوا تاثیر نه کوي زم سیمولات لا سما کدا ته لاس مې سره خسي
د رواني او عصبي ناروغیو ډاکټران وایي چې که څه هم د رواني ناروغیو په کامل ډول مخنیوي ممکن نه دی خو که په کورنیو کې له ښځو سره تاوتریخوالی ونه شي دوی ته د یوه بې ارزښته شي په سترګه ونه کتل شي او په حقونو یې سترګې پټې نه شي کیدای شي په رواني ناروغیو د اخته ښځو شمیر ډېر راکم شي د چې رواني ناروغي ولې را پیدا کیږي، نخې کومیدی او کورنۍ له دغه ناروغ خزو سره څنګه چلند وکړي، د روانشناسي استاد پوهیالی شرف الدین عظیمی په سټډیو کې را سره دی او په دې اړه به معلومات راکړي. استاد، که په سر کې درته وایي چې رواني ناروغي خپګان یا ژور خپګان ولې پیدا کیږي، عوامل یې څه دي؟
وای چې کله چې لوی ټولنه جګړه وزي نو په ټولنه اروایي ناروغي راننوزي. خو دمغه ټولنه د سه ټولنه سوله چې جګړه هم ترونه وتله او اروایي ناروغي هم پرانه نوته، یعنی اولوی علت په ټولنه کې دغه ټولنه امنیت سوله ده. کله چې فردي مسؤلیت نه و، کله چې په ټولنه کې ازادي نه و، کله چې په ټولنه کې څوک خپل غوښتنو ته نه رسیدل، واضح ده چې دغه غوښتنې په دغه وجود کې سرکوبکیږي او بیا هغه د اروایي ناروغي په شکل را څرګندېږي.
استاد، ولی خځې پر اروایي ناروغي زیات اختکیږي؟
د هر ټولنې اروایي ناروغي تفاوت کوي. په نور دنیا کې استرس یا اروایي فشار یا ناروغي ده، خو په وروسته پاتې هیوادو کې معمولا خپګانونه لوی اثر لري. زه په دې باور یم چې هر افغان مېرمنې په یو ډول نه په یو ډول داغ لیدلی. په هر افغان کورنۍ کې تقریبا یو کس مړ شوی، تقریبا هر کورنۍ یو معلول لري، هر کورنۍ یو غم لري، هر کورنۍ یو نالوستی لري، محدودیتونه لري، فرهنګي ناملایمتونه لري، جنسیتي تفاوتونه لري. په افغانستان کې خځې مېرمنې ځکه خوښینې کېږي، ځکه ژور خپګان بنښته کېږي او ډېرې مدي چې دوی د خپلې خوښې کار نسي کولی، یعنی دوی په خپله خوښه واده نسي کولی، دوی په خپله خوښه مکتب ته نسي تللی، دوی په خپله خوښه وظیفه یا دنده نسي نیولی، دوی په خپله خوښه خپله دنده نسي انتخابولی، دوی په خپله خوښه د اولاد د راوړلو او د نه راوړلو خوښه دوی سره نسته، حتی د لباس اغوستلو د نه اغوستلو خوښه دوی سره نسته، د پلار کله د تګ خوښه دوی سره نسته، حتی د کورنیو مسایلو کې، د پخلي په مسایلو کې، د کور د جوړولو په برخه کې، د کور د رنګ په برخه کې، د اولادونو د روزلو په برخه کې دوی ته صلاحیت نه ورکول کېږي.
که یو ښځه رواني تکلیف لري، هغه کومې نښې لري چې دوی وپوهېږي چې دا ښځه مریضه ده؟
په عمومي توګه خپګان بېلابېلې نښې لري. په اول قدم کې هغه څوک چې خپه یي یا د خپګان ستونزه لري، د ده خلق او خوی تغییر کوي، بدلون پیدا کوي، نور هغه پخوانۍ مېرمنه نه وي، دا ډېره زر په قهر کېږي، حوصله یې ډېره کمېږي، اړیکې یې له خاوند سره ډېرې کمزورې کېږي، جنګونه یې له خوښې سره ډېرېږي، اړیکې له د مور و پلار له کورنۍ سره کمېږي، د اولاد په روزنه کې د اولاد په پالنه کې پاملرنه یې کمېږي، حتی جنسي تمایلات یې کمېږي، حتی د میاشتنۍ عادت یې بدلون پیدا کوي، یا یې وخت ډېرېږي، یا یې درد ډېرېږي، یا یې ضایعات ډېرېږي. حتی ارواپوهان وایي چې که خپګان ډېر سي، که خپګان شدید سي، که خپګان دوامداره سي او درملنې ونه سي، کېدای سي یو مېرمنه عقیمه یا بې اولاده هم کړي. بل خوب اخلال پیدا کوي، یا ډېرېږي یا کمېږي، اشتها یې یا کمېږي یا ډېرېږي، وزن یې یا کمېږي یا ډېرېږي، ډېرې زاړي، بېلابېل فکرونه یې په ذهن کې راګرځي، ډېر د خودکشۍ په اړه فکر کوي. په ځینو کورنیو کې ځینې د مېرمنو خاوندان په دې باور دي چې دا مېرمنه مې بې پروا سوې ده، مېرمنه مې ښه خواړه نه پخوي، مېرمنه مې پام نه کوي، مېرمنه مې ګنګسه ده، مېرمنه مې بېکاره سوه، پس رفته سوه. دا اصلا د مېرمنې په بدتوب او زشتوب دلالت نه کوي، دا دې معنا ورکوي چې دغه ښځه ناروغه ده او په یوازې د دې چې موږ دا ووهو، ویټه کوو، تاوتریخوالی وکړو، له کوره یې وباسو، خواړه پرې قطه کړو، یا یې سپک او سپوره کړو، د دې په جای ښه خبر ده چې دې دا موږ اروایي ډاکټر ته ورولو چې د دې اروایي ستونزې حل سي. دا خو جرم نه ده، دا خو ناروغي ده.
ځینې خلک خصوصا په کلیو بانډو کې دغسې ښځې حتی په شدیدو حالاتو کې چې په دوی ځینې حملې راځي یا دوی پیاوړي وایي پیریانو نیولی، نو تداوي څنګه کېدی؟
د خپګان یا په ټوله کې وایم د اروایي ناروغانو درملنه په زیارت کې نه کېږي، د اروایي ناروغانو درملنه په تعویزونو نه کېږي، د اروایي ناروغانو درملنه په تورو کوټو کې نه کېږي، په زنجیرو نه کېږي، په بېنمکه ډوډۍ نه کېږي، په وهلو نه کېږي، په ټکولو نه کېږي، هغه ته د ښو امکاناتو په راوړلو هم نه کېږي، ځکه چې هغه نور د دې په ارزښت نه پوهېږي چې د ما مخ ته طلا ایښي، ښه خواړه ایښي او که ښه خواړه نه ایښي، نور د ښو جامو په اړه فکر نه کوي. هغه خو ناروغ ده، اوس ضرورت هغه دې ته لري چې موږ ارواپو ته ورول، موږ یوه اروایي مرکز ته ورول، یعنی موږ په دغه برخه کې دا ډاکټر ته هم ورسلی شو، ډاکټر اعصابو ډاکټر ته ورسل سي چې هغه بیا ترې وخت پورې هغه ته دوا ورکړي او بیا وروسته مشاوره شروع سي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خوشاله دی وئ.